السلام علیکم په افغانستان کې د سهار 10 بجې سوې د ازادي رادیو د یو ساعت خبرونه ز د خپل همکارانو په مرسته وړاندې کوم. په دې خبرونه کې مو د سر راپور دادی چې په پاکستان کې یو عالی رتبه افغان ډیپلومات د جماعت علماء اسلام له مشر مولانا سمیع الحق سره کتلی او د سولې پر مسلې ورسره خبرې کړې دي. په پیل کې اجمل تورمن د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه وړاندې کوي.
د کندز په خانابات ولسوالۍ کې پرون 22 کشان ووشل شول. د کنړ والی وایي په تیرو څو ورځو کې د پاکستان له لوري د دغه ولایت په سرحدي ولسوالیو کې تر 40 ډیر توغندي ویشتل شوي دي. او په بهرنیو خبرونو کې واورئ چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي د هغې موافقې له کبله چې د تهران اټومي پروګرام محدودوي له ایران سره رغوونکې اړیکې ممکنې دي. بشپړ خبرونه. د کندز په خانابات ولسوالۍ کې پرون 22 کسان هغه وخت ووژل شول چې وسلوالو طالبانو د دولت پلوه ملیشو د یوې ډلې په منځ کې ځانوژونکې حمله وکړه. د کندز امنی قمندان ویان سید سرور حسیني رسنیو ته وویل چې دغه حمله پر اربکیو وسلوالو شوې چې دولت پلوه ملیشه ګڼل کیږي. د ده په خبره ګمان کیږي ډیری وژل شوي به دغه اربکیان وي چې د وسلوالو طالبانو او د منځنۍ اسیا د هغو سخت دریځو په وړاندې جنګیږي چې له داعش یې بیعت اعلان کړی دی. د خانابات ولسوال حیات الله امیری ازادۍ راډیو ته ویلي چې په دغه پیښه کې 11 تنه ټپیان شوي هم دي. د ده په خبره په وژل شویو او ټپیانو کې ملکیان هم شامل دي. په کابل کې د اګست 9 نیټې په بریدونو کې د 15 نورو کسانو د وژنې خبره تایید شوه چې په دې سره د دغو دریو بریدونو د وژل شویو شمیر 150 ته ورسید. په دغو بریدونو کې نږدې 300 کسان ټپیان شوي دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستو د همغږۍ ادارې یونما د حکومت پر مخالف وسلوالو غږ کړی چې پر عامو میشتو سیمو بریدونه بند کړي. د یونما لخوا په یوه خبر پاڼه کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي نیکولاس هیسم له قوله ویل شوي چې د افغانستان خلک مقامت لري خو وایي د کورنیو د غړو له لاسه ورکول په هیڅ ډول د توجیه وړ نه دي. بلخوا د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې د کابل وروستي بریدونه غندلي او د طالبانو په ګډون پر ټولو وسلوالو ډلو یې غږ کړی چې په افغانستان کې له تاوتریخوالي لاس واخلي. اعلامیه زیاتوي امریکا به یوې باثباته او آرامې راتلونکې ته د رسېدو لپاره د افغانستان د هڅو ملاتړ وکړي. په همدې حال کې د هند صدراعظم نریندر مودي هم دا پیښه په کلکه غندلې او په کابل کې د تېرې ورځې پرله پسې بریدونه یې د کرکې وړ بللې دي. د اګست 9 نیټه د کابل لپاره یوه خونړۍ ورځ بلل شوې ده. او د کنړ والی وایي په تیرو څو ورځو کې د پاکستان له لوري دغه ولایت پر سرحدي ولسوالیو تر 40 ډیر توغندي ویشتل شوي دي. وحید الله کلمزي د شنبې په ورځ وی خبري غونډه ته وویل چې دا لړۍ له تیرو 50 کلونو راهیسې دوام لري او پاکستاني ځواکونه د افغانستان پر خاوره توپونه او هوانونه غورځوي. د پاکستان له لوري د افغانستان په سرحدي ولسوالیو د راکټي بریدونو راپورونه وړاندې هم ورکړل شوي چې ملکي مرګ ژوبله یې هم رامنځته کړې ده. او دا هم څو بهرنی خبرونه. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي د هغې موافقې له کبله چې د تهران اټومي پروګرام محدودوي له ایران سره رغوونکې اړیکې ممکنې دي. خو ده وویل فکر نه کوي دغسې اړیکې دې داسې ژر ټینګې شي. له CNN سره په هغه مرکه کې چې نن خپره شوه اوباما وویل لومړی باید اټومي لانجه اواره شي. ده وویل د ایران او د نړۍ د شپږو قدرتونو ترمنځ موافقه چې له مخې پر تهران لګېدلي اقتصادي بندیزونه لرې کیږي او په بدل کې به ایران خپل اټومي پروګرام محدودوي تر بل هر بدیل دغه هدف په اسانۍ ترلاسه کولای شي. ملګری ملتونه وایي د دوی دوه اوکراینی قراردادیان په هغو 12 کسانو کې و چې په مالی کې د یو هوټل په برمته نیونه کې ووشل شول. مشکوک اسلام پال یاغیان په مالی کې هغه هوټل ته ننوتي و چې د ملګرو ملتونو د سلساتي ماموریت کارکوونکي پکې و. په وژل شوو کې د جنوبي افریقا یو پیلوټ، یو نیپالی وګړی او د مالی یو موټر چلوونکی و چې ټولو له ملګرو ملتونو سره قراردادونه لرل. د لویدیځې افریقا په دغه هیواد کې امنیتي ځواکونه تیره ورځ د بی بلاس هوټل ته ننوتل او د ملګرو ملتونو نور قراردادیان او هغه برمته شوي کسان یې وژغورل چې تیر 24 ساعته په هوټل کې دننه ایسار پاتې وه. د ملګرو ملتونو په څلور ژغورل شویو قراردادیانو کې یو روس، یو اوکراینی او دوه د جنوبي افریقا وګړي دي. په ایران کې د ایران رسمي خبری اژانس ویلي چې د تهیواد د پاوز مشر د نړۍ لشپګو طاقتونو سره د تهران د اټومي موافقې د ملاتړ نخې څرګندې کړي. ایران خبری اژانس وایي جنرال حسن فیروز آبادی سره لدی چې د ایران خبری اژانس وایي جنرال حسن فیروز آبادی سره لدی چې د دې موافقې په اړه اندېښمن دی، خو د هغې شاوخوا شپاړس مثبت ټکي یاد کړي دي. نوموړي د ایران د ستر مذهبي مشر آیت الله علی خامنئی له نږدې پلویانو څخه دی چې تر اوسه یې په رسمي ډول دا موافقه نه منلې او نه یې رد کړې ده. او اوکراین پرون د هغو دیالسو کرملن پلوه هنرمندانو او سندرغاړو نومونه واخیستل چې ښایي په سینما، تلویزیون او راډیوي خپرونو کې د هغوی فعالیت منع شي. دغه لس چې د اوکراین د اطلاعاتو او کلتور وزارت څخه خپور شوی دی، دا دیالس کسان د اوکراین ملي امنیت ته ګواښ بلل شوی دي. دغو دیالسو کسانو د روسیې د ولسمشر ولادیمیر لخوا د کریمیا د الحاق او د اوکراین په ختیځ کې د بیلتون غوښتونکو څخه د روسیې د مرستې ملاتړ کړی دی. د یاد وزارت ویاندې ویلي پر دغو هنرمندانو به په نږدې راتلونکي کې بندیز ولګېږي. د ولتر دې دمه د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه له ملتیا مو مننه کوم.
خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. د دې او نورو خبرونو تفصیل د ازادي راډیو پر ویب پاڼه ولولئ چې ادرس یې د ازادي راډیو ډاټ کام یا هم ازادي راډیو ټکی او آر جی. ورزو د دې خبرونې د راپورونو برخې ته. په پاکستان کې یو عالی رتبه افغان ډیپلومات د جماعت علماء اسلام له مشر مولانا سمیع الحق سره د طالبانو د پخلاینې پر مسله خبرې کړي. په هلمند کې د بشري حقونو اداره وایي د تیر کال په نسبت د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې ملکي تلفات 12% زیات شوي.
په دې شپږو میاشتو کې په هلمند کې یو د ملکي تلفاتو مسؤلیت لږ ذره زیات په مخالفینو مسله پورې مربوط ده. دولت پورې هم ځکه ډېر قضایا مربوط ده.
د پاکستان له خاورې پر کونړ راکټي بریدونه بیا پیل شوي چې خلک یې اندېښمن کړي. په هلمند کې د سره صلیب نړیواله اداره معلولو کسانو ته کومې مرستې برابروي؟ په یو تفصیلي رپورټ کې درته وایو. مخکښ ښځې او ژوند په شیبو کې 219 پروګرامونه په همدې خپرونې کې د نورو مطالبو تر څنګ اوریدلی شئ. په پاکستان کې یو عالی رتبه افغان ډیپلومات د جماعت علماء اسلام مشر مولانا سمیع الحق څخه غوښتي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې په ملاتړ خپل ژغ پورته کړي. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر جنان موسازی د شمې په ورځ په کوړه خټک کې له مولانا سمیع الحق سره چې د طالبانو پلار بلل کیږي کتلي او دوه ساعته یې د افغانستان د سولې مذاکراتو په اړه خبرې ورسره کړي دي. نور تفصیل د فریبا ظاهر په راپور کې.
دا د 2000 لومړي کال د سپتمبر له 18 راهیسې لومړی ځل دی چې یو لوړ پوړی افغان ډیپلومات د جماعت علماء اسلام له مشر مولانا سمیع الحق سره چې د طالبانو پلار بلل کیږي مخامخ خبرې کوي. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر جنان موسازی پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې له مولانا سمیع الحق سره د افغانستان د سولې په اړه پر صادقانه همکاري خبرې کړې دي او په دې اړه یې د افغان ولسمشر پیغام ورسولی دی. د شغلی موسازی خبره ده چې وایي مولانا سمیع الحق ته ویلي چې وروستیو پرمختګونو د سولې او پخلاینې لپاره یو ښه فرصت رامنځته کړی دی، نو اوس هغه وخت دی چې پخپله مولانا او هم نورې لوړپوړي مذهبي او سیاسي څیرې د سولې او یووالي لپاره ږغ پورته کړي. موسازی زیاتوي چې هغه د افغانستان د سولې پر روانو خبرو کې د پوره ملاتړ ډاډ ورکړ او دا خبره یې وروسته خبریالانو ته هم تکرار کړه. بلخوا د مولانا سمیع الحق ویان یوسف شال له مشال راډیو سره په خبرو کې ویلي چې په دې لیدنه کې د مولانا غوښتنه دا وه چې افغان حکومت هم باید د طالبانو پر ځینو هغو شرایطو غور وکړي چې د ده په وینا جایز دي.
مولانا صاحب خو جانان ته دا وویل چې مونږ مخکې هم د امن دپاره کوششونه کړي دي، بیا به هم کوو، خو تاسو هم دا وکړئ چې د طالبانو کوم جایز شرایط دي اند هغه باندې له غور او کې هغه جایز متعلقي او جایز شرایط تاسو د هغه پوره کې نمونږ به هغه بیا کېنولو لپاره کوشش کوو چې هغه تاسو سره کېنو.
ویل کېږي په دې وروستیو څو ورځو کې یو شمېر طالب مشرانو له سمیع الحق سره لیدلي او پر روانو حالاتو یې خبرې کړې دي. یوسف شاه وایي د جماعت علماء اسلام مشر مولانا سمیع الحق د افغانستان او پاکستان ترمنځ د پولې دواړو غاړو ته د طالب مشرانو ترمنځ د نفوذ خاوندی او کولای سي د افغان حکومت او طالبانو سره د سولې په برخه کې مرسته وکړي. اوس چې د ملا عمر د مړینې تر خبر وروسته د طالبانو ترمنځ د نوي مشر د ټاکلو پر سر اختلافات رامنځته سوي دي، نو پوښتنه دا ده چې مولانا سمیع الحق به څومره وکولی سي چې د افغان حکومت او په خپلو کې په ډلو ویشلو طالبانو ترمنځ د سولې بهیر سره مرسته وکړي. د افغان چارو کارپوه او خبریال طاهر خان د مولانا سمیع الحق د رول په اړه وایي چې نوموړی د بېلابېلو طالب مشرانو سره نږدې اړیکې لري.
د طالبانو تر نوی مشر دی ملا اختر منصور د هغه ډېر زیات نږدې تعلق پاتې شوی دی مدرسه حقانیه اکوړه خټک سره او بیا مولانا سمیع الحق سره هم، خو چې بیا کوم د اختر منصور مخالفین دي نو په هغې کې هم داسې کسان ډېر وي چې هغې هم د دغه مدرسې سره ډېر زیات تعلق پاتې شوی دی او مولانا سمیع الحق په خپله باندې هم افغان طالبانو سره د هغه تعلقات او دغه رابطه هغه څه د چانه پټې نه دي.
د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو سره لومړی ځل مخامخ خبرې د جولای پر اوومه نیټه د پاکستان په مری تفریحي ښارګوټي کې پیل سوې، خو تېره اونۍ د دې بهیر دوهمه رسمي غونډه وروسته له هغه د طالبانو په غوښتنه وځنډېده چې د طالبانو د پخواني مشر ملا محمد عمر د مړینې خبر افشا سو او افغان حکومت په رسمي ډول هغه تایید کړ. افغان او پاکستاني چارواکي وایي د سولې مذاکرات د نامعلوم وخت لپاره ځنډېدلې دي.
ومردل چې د پاکستان لپاره د افغانستان سفیر پرون د جماعت علماء اسلام ګوند له مشر مولانا سمیع الحق سره د طالبانو د پخلاینې پر مسله خبرې کړې دي. ټاکل سوی و چې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو د استازو ترمنځ دویم پړاو مخامخ مذاکرې په پاکستان کې وسی چې د طالبانو د مشر ملا عمر د مرګ خبر او د طالبانو په مشرتابه کې اختلافاتو دغه خبرې وځنډولې. په همدې حال کې وسلوالو طالبانو په کابل او نورو ولایتونو کې په دې وروستیو کې خپلې بمي حملې زیاتې کړې دي. په هلمند کې د بشري حقونو صاحبي دفتر وایي چې په تیرو شپږو میاشتو کې د ملکي خلکو تلفات 12% زیات سوي دي. علت څه دی؟ الیاس دی براتو وایي.
په هلمند کې د بشر د حقوقو د صاحبي دفتر مسؤول محمد بلال صدیقي وایي د تیر کال په پرتله د روان کال په اولو شپږو میاشتو کې د ملکي خلکو تلفات 12% ډېر سوي دي. صدیقي وایي د تلفاتو د زیاتوالي یو لامل دوامداره ناامني او وسلوال بردونه دي. هغه ازادي راډیو ټول د جنگونو پر مهال د ملکي کسانو ژوند ته نه پاملرنه او په اکثر مواردو کې د ملکي کسانو څخه د سپر په ډول کار اخیستل کېږي. محمد بلال پر حکومت او طالبانو تور پورې کړ چې د جنگ له قوانینو سرغړونه کوي او د ډول ډول وسلو او د سو څخه استفاده کوي چې له امله یې ملکي کسانو ته مرګ ژوبله اوړي.
دلته مثلا یو څو پیښه وشوه چې دولت مسؤول و پکې چا ته ملکي تلفات رامنځته شو. مثلا په سنګین ولسوالۍ کې هلته څخه ډېر ملکي تلفات درلودل، هغه مسؤولین دولت وو او په عین زمان کې مخالفین دولت. دلته په دې شپږ میاشتو کې په هلمند کې یو د ملکي تلفاتو مسؤلیت لږ ذره زیات یې په مخالفینو مسله پورې مربوط ده او دولت پورې هم څخه ډېر قضا مربوط کېږي.
محمد بلال صدیقي وویل د دوی سره په تېرو شپږو میاشتو کې راجستر شوي شمېرې ښیي چې تر دې دمه 325 تنو ملکي کسانو ته مرګ ژوبله وشوه. چې له دې جملې 123 مړه او 204 دیش کسان ټپیان شوي دي چې اکثره ښځې او ماشومان دي. بلال وویل ځان مرګ بردونه د منچاودنې او د ملکي کسانو د کورونو څخه استفاده د دې طرفاتو غټ لاملونه بلل کېږي. د هلمند امنیت امیر سمنوال پچاګل بختیار د بشر د حقوقو د صاحب دفتر لخوا دا تور چې حکومتي سرتیرو هم د جنگ قوانین نه مراتوي بیا اساس وبله. بختیار د ملکي کسانو د مرګ ژوبله ټوله پړه پر وسلوالو طالبانو واچوله.
ام خپل منګه شخصا دا نظامی ارگان چې دی موږ دا تصمیم نیولی دی، موږ دا فیصله کړې ده په نظامی جلسو کې، موږ دا ویلي دي چې باید ملکي ته ډېر احترام وشي. دا میشته پر موږ دا کوشش کړی، بیا هم کوشش کوو. اما هغو چې هغو نظر ورکړی دی چې دا 12 سلنه او یا 1 سلنه دغه هغو خپل شخصي نظر دی، دا زه نه تاییدومه.
پچاګل وویل افغان سرتیر د بشر د حقوقو احترام کوي، په جګړیزو قوانینو ښه بلد دی او هېڅکله د ملکي کسانو څخه د سپر په ډول استفاده نه کوي. په هلمند کې د ملکي کسانو د مرګ ژوبلې د زیاتېدو په اړه خبرونه په داسې حال کې پورته کېږي چې د دې ولایت ځینې شمالي ولسوالۍ کې اوس هم جنگ روان دی. ورځ ورځ د مخامخ جنگونو، ماینچاودونو او ځانمرګ ودونو له امله ملکي کسانو ته درانه تلفات اوړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
او اوس به اسدالله الدین راته وایي چې په کابل کې ورځپاڼو نن څه چاپ کړي.
د کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو خپل مطالب او تبصرې تر ډیره د کابل وروستیو ناامنیو او د دې ناامنیو په اړه راپیدا شوو اندېښنو ته ځانګړي کړي دي. ویسا خپلواکي ورځپاڼې په خپله سرمقاله کې لیکلي چې بې تعریفه جګړه آخر تر کومه. په سرمقاله کې راغلي چې د کابل اوسیدونکي په تېرو دوو ورځو کې د وحشت د بیساری څپو شاهدان وو. سرمقاله لیکونکي ویلي چې د حمله باید حکومت دې ته اړ کړي چې پر خپلو تګلارو له سره غور وکړي. د ورځپاڼې په باور حکومت باید د ولس دې پوښتنو ته ځواب ورکړي چې ولې له امریکا او پاکستان سره د سندونو له لاسلیک کېدو وروسته امنیتي وضع خرابه شوه. اطلاعات روز ورځپاڼې بیا په خپله سرمقاله کې لیکلي چې افغان حکومت د وروستیو حملو په اړه له دښمنانو د غچ اخیستو خبره کړې، خو د ورځپاڼې په باور دا نه ده معلومه چې د حکومت دښمنان څوک دي. په سرمقاله کې راغلي چې افغانستان ته ستونزې طالبان جوړوي او د پاکستان استخباراتي کړۍ له طالبانو کلک ملاتړ کوي. سرمقاله لیکونکي ویلي د کابل وروستۍ حملې ښیي چې د وسلوالو مخالفینو په اړه د حکومت تعبیر او تعریف غلط دی. سرنوشت خپلواکي ورځپاڼې هم خپله سرمقاله وروستیو امنیتي پیښو ته ځانګړې کړې او لیکلي دي چې د کابل په وروستیو حملو کې 450 کسانو ته مرجوبله اوښته ده. په سرمقاله کې راغلي چې د شاه شهید د سیمې حملې خلکو ته شکونه پیدا کړي او لیکوال ویلي دا احتمال شته چې دا یو هوایی برید وي ځکه چې ځمکه یې لس متره ژوره کړې ده. د ورځپاڼې په باور طالبانو هم د شاه شهید په حمله کې لاس لرل رد کړي او په دې اړه یې د تحقیقاتو ژمنه کړې ده. انیس دولتي ورځپاڼې بیا په خپله سرمقاله کې لیکلي چې د کابل د وروستیو حملو د غچ اخیستلو یوازینۍ لاره دا ده چې د امنیتي ځواکونو ملاتړ وشي. په سرمقاله کې د پخواني جهادي رهبر عبدالرب رسول سیاف په حواله ویل شوی چې طالبان باید له اوسنۍ موقع نه ګټه واخلي او د سولې له بهیر سره په یو ځای کېدو د هیواد په راتلونکي کې برخه واخلي.
که د انټرنیټ اسانتیا لري او فیسبوک کاروئ کولی سئ چې د ازادي راډیو فیسبوک پاڼه هم درسره خوښه یا لایک کړئ. تازه راپورونه او خبرونه پکې ولولئ او په بحثونو کې برخه واخلي. ادرس یې د facebook.com/azadiradio. د کونړ د سرحدي ولسوالیو اوسیدونکي شکایت کوي چې یو وار بیا پاکستاني ځواکونو د کونړ پر خاوره د توپونو ویشتل پیل کړي چې تر اوسه پکې یو شمیر ملکي وګړي وژل سوي یا هم ټپیان دي. د دې خبره چې دغو بریدونو بولسی خلکو ته مالی زیانونه هم اړولې دي. تفصیل دروهله انوري په راپور کې.
د سرکانو ولسوالۍ د گنجګل درې د چپوري اوسیدونکي حاجی جمعه خان ازادي راډیو ته وویل چې د جمعې د ورځې له سهاره تر ماښامه د پاکستان پوځ له باجوړ، محمد ګټ او نورو نظامي مرکزونو د توپونو 15 ګولۍ راویشتلې چې پکې یو شمېر کورونه ویجاړ شوي او څو تنو ولسي وګړو ته پکې مرګ ژوبله اوښتې ده. د کونړ والی وحید الله کلیمزی ازادي راډیو ته ومنله چې له څو ورځو را په دې خوا د ډیورند په کرخه په پرتو ولسوالیو د پاکستان پوځ د توپونو ډزې کوي.
په تېرو څو ورځو کې تقریبا په مجموع کې شپږ څلوېښت پیره مرمۍ د هوایانو د توپ راغلي دي. شپږویشت په سرکانو ولسوالۍ کې، 15 په نړۍ کې او 12 د دانګوم ولسوالۍ کې لګېدلې دي.
والی وایي د پاکستاني بریدونو په اړه مرکزي دولت ته ټول معلومات ورکړي او هغوی هم په کابل کې د پاکستان سفیر احضار کړی و.
د مرکزي حکومت سره خبره شریکه کړې ده او وایي احتجاج کړی د پاکستان سفیر احضار شوی و. موږ امیدواره یو چې دغه حملات نور ودري او که ونه دري د مرکزي حکومت د امر او هدایت ته انتظار یو څخل چې دغه هدایت وي موږ به عمل اجرات کړو.
کلیمزی په پاکستان غږ وکړ چې باید خپلو پوځیانو باندې د بریدونو بندولو امر وکړي څو د دواړو هیوادونو ترمنځ حالات خراب نشي. خلکو یې دا 15 کال دی چې د کونړ په خاوره د پاکستان پوځ د توپونو او نورو درنو وسلو ډزې کوي چې تر اوسه پکې په لسګونو ولسي وګړي وژل شوي او ټپیان شوي دي. په سلګونو کورنۍ د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي دي.
ومردل چې د کونړ پر خاوره د پاکستان لخوا د راکټي بریدونو لړۍ بیا پیل سوې ده چې په دې منځ کې ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتې او مالي زیانونه ورسېدلي دي. د سره صلیب نړیواله کمیټه د قربانیانو له کورنیو او ټپیانو سره د خوراکي توکو او تداوي مرسته کوي. په هلمند کې د سره صلیب د ادارې یوه څانګه شپه ورځ کار کوي چې هغو زرګونو کسانو ته مصنوعي لاسونه او پښې وتړي چې په دې ولایت کې د روانو ناامنیو او چاودنو له کبله غوڅې سوي دي. الیاس دایي ورباندې رپورټ لري.
لشکرګه د سره صلیب دفتر دا غځای دی چې هر طرف معلول کسان تر سترګو کېږم. د دوی اکثره ماشومان او ښځې دي. ځینې د پاخه عمر کسان هم منتظر دي، خو د سره صلیب ډاکټران سخت بوخت دي چې دلته د منتظرو کسانو انتظار کم کړي او هغو ته مصنوعي پښې او لاسونه جوړ کړي. د سره سلیب د اورتوپیدي مرکز شپږ کاله کېږي چې کار کوي، خو د جنګونو او ناامنیو د ډېرېدو سره یوازې په تېرو څلورو کلونو کې شپږ زره کسانو ته مصنوعي پښې او لاسونه تړلي دي. د سره سلیب د دې مرکز ډاکټران وایي ځینې کسان ژر خو یو شمېر په میاشتو له مصنوعي پښو سره نه بلدېږي، خو بیا هم زرګونه کسان دغه مصنوعي لاسونه او پښې خوښوي او بې لاسه او بې پښو ژوند خوند نه ورکوي. دلته راغلي کسان چې هر ورځ په ډېر تکلیف تمرین کوي، ازادي راډیو ته د خپل معلولیت داسې کیسه کوي.
نورالله ترمیم باندې اخته یم. ترمیم دا ماته دغه ګټه کوي چې زه مانا خپل پر پښو روان سم، له کړې مکړې ایسته کړم، ما د صحت لپاره ګټه کوي. سور صلیب چې نه وای نو خو نه کېدل بل ځای، خو داسې دفتر وشی نهشته در دغه سره صلیب تېره. هغه سره صلیب دفتر دی، موږ ته دا پښې د رسېږي. دا پر مین باندې وختل
پرزې پکښې وې. ډاکټران راته وویل چې اوس نو د پړسو به د درد څخه خلاص دی. اوس اوس دغه یو ساعت کېږي چې ولاچول بېخي خوشحاله ورونه چې موږ ته کار وکړي، خدمت وکړي، نو خو ورسره خوشحالي کوم.
فعالیتونه خو یې ډېر ښه دي، ځکه چې اوس که موږ ووینو ډېری وخت هغه کسان چې یا به یې پښې د لاسه ورکړي وي، یا به یې لاسونه د لاسه ورکړي وي، یا به د بدن کم نور برخې د لاسه ورکړي وي، هغوی به همدغسې پاته. اوس چې دوی دغه فعالیت شروع کړی دی، خلکو ته مصنوعي پښې لاسونه او د بدن ځینې نور غړي ورته جوړوي، هغوی راحت دي، کولی شي چې حرکت وکړي او خپل هغه فعالیتونه سرته ورسوي.
د سره صلیب اړوند د اورتوپیدي یا د مصنوعي لاسونه او پښو د تړلو دغه مرکز په 2010 میلادي کال کې په فعالیت پیل کړی دی. د سره صلیب د هلمند د دفتر مسؤول احمد هلک وایي یوازې تر تیر 2014 میلادي کال پورې شاوخوا 6000 کسانو ته مصنوعي لاسونه او پښې تړلي دي. هلک وایي د روان میلادي کال د پیل نه تر اوسه 3600 کسانو ته مصنوعي آزاد تړلي دي. هغه اندېښنه وښودله که چېرې امنیتي حالت داسې دوام وکړي شاید دغه کسانو شمېره 8000 تنو ته ورسېږي چې د جنګونو او مینونو له امله د بدن غړي د لاسه ورکړي دي او اوس مصنوعي آزاد ته اړتیا لري.
So far this year we have delivered aid to almost 1300 families in Helmand. We've provided first aid training.
دی وايي په روان میلادي کال کې موږ د 1300 کورنیو لپاره د خوراکي توکو مرسته کړې ده. تر 200 ډیرو کسانو ته مو د اولیه مرستو ورکشاپونه جوړ کړي دي. د خپل سمیزو موټروانانو په واسطه مو 2010 ټپیان تروختونو رسېدلي دي او زموږ د اورتوپیدي مرکز په همدې موده کې د 6000 په شاوخوا کې کسانو ته دوي کړي او هغه ته مصنوعي لاسونه او د بدن اعضای ورکړي دي. په دې شپږ کلنه دوره کې په هلمند کې د سره صلیب دفتر د یو شمېر ننګونو سره هم لاسه او ګروان سوی دی. د هلمند د پولیسو سره څو میاشتې وړاندې هغه مهال ورانه سوه چې د طالبانو ځینې قمندانان د خپل سیمیزو ټکسي امبولانسونو په واسطه په جیلي پانسمانونو د جنګ له سیمې ایستل او د پولیسو لخوا ونیول شول. تېر کال د هلمند د ملي امنیت لخوا د سره صلیب د دفتر په شاوخوا د طالبانو د یو ارتباطي نیول کېدل چې وروسته یې طالبانو په اعتراض کې د پولیو واکسین بند کړ او تر ټولو وروستۍ یې کجکي ته د بېوزلو کورنیو دپاره د مرستې انتقال مسله وه چې د طالبانو د توافق سره سره بیا هم د 240 کورنیو دپاره د خوراکي او غیر خوراکي توکو مرسته د طالبانو لخوا پکښته کجکي کې وسوځول شوه. سره صلیب د دغه دریو پیښو سره خپل تړاو رد کړی دی. د هلمند خلک هم د سره صلیب د ځینو خدمتونو څخه خوشحاله دي. د هلمند ولایتي شورا غړي، قومي مشران او د جنگ د قربانیانو کورنۍ د سره صلیب څخه د هغو د فعالیتونو د پراختیا غوښتنه کوي. د قومي مشرانو له سره صلیب غوښتل چې خپل دفترونه په ولسوالیو کې پرانیزي چې ډېرې نام نه دي.
زه وایم چې په هلمند کې یوازې دغه یو مرکز چې په مرکز کې وجود لري، زه وایم دغه مرکزونه دي باید دوه درې سي. یو مرکز دی په ګریشو ولسوالۍ کې جوړ سي.
نو دوی ډېر خدمت کړی دی، د دوی خدمت د ستاینې وړ دی، د دوی څخه ډېره مننه. دوی هغه ټولنه ده چې یو انسان په هغه حالات کې کېږي چې هغه د نور انسانانو نو دا وایي چې دا نو اوس د ټولنې څخه تقریبا دوی څو کله وتلی، خو دوی د هغو انسانانو په خدمت کې راپاسیږي، راولاړیږي، د هغو انسانانو لاسنیوی کوي.
په هلمند کې د سره صلیب د اورتوپیدي مرکز مسؤول ډاکټر عصمت الله قاضي زاده وایي د ناامنیو د پراخېدو سره یې د ناروغانو او مراجعینو شمېره ډېره سوې ده. قاضي زاده وویل په عادي ډول هره ورځ تر سل ډېر کسان مصنوعي لاسونه او پښې وړي.
مریضان ورځ د بلې نه زیاتېږي او زیاتېږي، بنا پر جګړیزو مشکلاتو باندې، اقتصادي مشکلات دلته دي چې خلک ناروغان دي، نسي کولی خپل اطفال تداوي کړي او د امراضو مخنیوی وکړي، ورځ د بلې نه زیاتېږي. که موږ وغواړو چې د دغه خلکو او مایوینو لپاره ښه خدمات وړاندې کړو، نو یو شه هم جګیتا ضرورت لرو یو شه هم کاری ته ضرورت لرو
د هلمنځیر اوسیدونکو کډ اړتیا او ضرورت لمخې د سرسلیب د خدمتونو د پراختیا غوښتنه کوي خو یو شمېر د سرسلیب د خدمتونو د پراختیا سره یو ځای د قومي مشرانو او متنفذینو څخه غواړي چې د سولې جګړه وکړي او جنگ ته نه وایي او په دې ډول د انسانانو د اصلي ازاو ساتنه وکړي زیر لاستان ایک زیوی ده جنگ دوار غاری دی انسانانو جوان تا درناوی بکره و بیت زای مینون دی نشخبی
ارادی موش ده قومی مشرانو پا مرست ده مدلینی حدونو پا مرست بالی خلکو که ده جنگ سه خلاص واخلی مین نیجدی واکسین تا خلما شمان واسطه بی تداوی وکی چی دوگو تارتیا پیدا نسی چی موش دیر مرکزون و غارو دیر خدمات و غارو ده دی پرزای خپل کارو کو ونی خپل لاست زن ناسیو ده دی ده پار باید موش حالی زلی وکو او پرستوی که که ورطه ورسیشی ده جنگ ده شکیل غار سر گوشتنه کومه چی ده ملکی خلکو ساتن پر نظر که ونیسی ده اغوی امنیت خوندی که او ده جنگ که جنگ چی ری که موش ده جنگ طرفدار نیو خوبی هم جنگ خپل اصول نوری ده اصول ده مخی خپل پروگرامونه مختبوجی
سور سلیب ده شاو خواد دیر شکلون رئیس پا افغانستان که ده بشیرون بروس پا برخی فعالیتونه کمیم دغه اداره په ټول افغانستان کې د هلمند په څیر اوه د اورتوپیدي یا د مصنوعي لاسونو او پښو جوړولو مرکزونه لري سور سلیب د جنگ د قربانیانو سره د خوراکي او غیر خوراکي توکو د مرستې ترڅنګ د زندانیانو سره د هغو د کورنۍ د ملاقات برابرول مصنوعي اعضا تړل او د جنگ د دواړو غاړو ترڅنګ عادي خلکو ته د جنگ د قربانیانو سره د لومړنیو مرستو زده کړې ورکوي محمد الیاس صاحب د ازادي راډیو هلمند
از کابل تا زابل
له هرات نه تر بدخشان
از هفت شام تا هفت صبح
طول شپه او سحر
از رادیو آشنا صدای امریکا
د امریکا غږ آشنا رادیونه
د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه هر ورځ پر همدغه څپو د ماشام تر او بجو وروسته د 12 ساعتونو لپاره اوریدلی سي تاسو اوس ازادي رادیو ته غوږیست دوه اونیس پروګرامونه په همدې خبرونه کې اوریدلی سي مخکښ شزي او ژوند په شیبو کې د فراه ولایت د چاپریال ساتنې ریاست چارواکي وایي په دغه ولایت کې د ځنګلونو او شنو بوټو د پرې کېدو له کبله په دې وروستیو کې شپږ ویشت تقریبا 15 کلی تر ریګونو لاندې سیوی او ریګ بادونه هم په دې وروستیو کې زیات سیوی دي احمد شاه فطرت او نور جزئیات
د فراه ولایت د چاپریال ساتنې ریاست چارواکي په دغه ولایت کې سړی بوټ او ځنګلونو د ولو له امله اندېښمن دي او خلکو ته خبرداری ورکوي چې دا کار به ډېرې بدې پایلې ولري باران عثماني د فراه ولایت د چاپریال ساتنې رئیس وایي چې په وروستیو ورځو کې د فراه په شیبکو او لژجوان ولسوالیو کې کابو 15 کلي د ریګو او ګردونو لاندې شوي چې اوس هم خلکو ژوند په دغه سیمه کې د ګواښ سره مخامخ دی
باد سي ریګ روان سي تقریبا 12 کلي په مادآباد منطقه کې د شیبکو ولسوالۍ کې 11 کلي په دغه کې متضرر کړي چې دغه کورونه دغه سرویونه دغه باغونه دغه ویالې د ریګ بوټو کې سي
د عثماني په خبره دغه ریګ بادونه زیاتېدو اصلي لامل د سارایي بوټو او ځنګلونو وهل دي چې له بده مرغه اوس هم روان دي هغه خلکو ته خبرداری ورکوي که دغه کار ته دوام ورکړي نو د ځمکې د زرغونې طبقې په تخریب سره به د هغوی ژوند نور هم د ستونزو سره مخامخ شي
متاسف فقر بیکاری وچکاری او غریبی د خلکو نو دوی دغه بوټي ډیر وي چې دا یو غټ ضرر دی یعنې ډېر غټ تاوان دی د ځکې دغه شین قشر د بین ځي چې هغه بالاخره تخریب د خاورې ام د سیلابو ام د اوبو په واسطه ام د باد په واسطه
په همدې حال کې د فراه ولایت د طبي پیښو سره د مبارزې ریاست چارواکي هم د ریګ بادونو ستونزه د فراه په لویدیځو ولسوالیو کې مني عبدالغفور ایبي د فراه د طبي پیښو سره د مبارزې ریاست رئیس وایي چې که څه هم دغه ستونزه جدي ده خو تر اوسه چا په دې اړه دوی ته رسمي شکایت نه دی کړی بلې په شیبکو او لژجوان ولسوالیو کې دا ستونزه جدي شتون لري او هغه کلي چې یاد شوي د ریګ بادونو د سختو ستونزو سره مخامخ دي اما په رسمي ډول تر اوسه په دې اړه چا موږ ته شکایت نه دی کړی فراه ولایت پراخ هموار ځمکې لري چې په وړو ځنګلونو او سرای بوټو پوښلې دي خو وروستۍ وچکالۍ او د خلکو بې ځایه استفادې دغه ځنګلونه د ګواښ سره مخامخ کړي او اړوند کارپوهان وایي که ورته پاملرنه ونه شي نو د فراه پر چاپریال به بدې اغېزې ولري
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده
د ازادي راډیو خبرونه هر ورځ د سهار پر او بجو پیلېږي او د ماښام تر او بجو دوام کوي په افغانستان کې د سهار لس بجې او دېرش دقیقې سوې د مهمو خبرونو سرخطونه له اجمل تورمان نوري
د کندز په خان آباد ولسوالۍ کې پرون 22 کسان هغه وخت ووژل شول چې وسلوالو طالبانو دولت پلو ملیشو د وی ډلې په منځ کې ځان وژونکي حمله وکړه. په کابل کې د اګست 8 په بریدونو کې د 15 نورو کسانو د وژنې خبره تایید شوه چې په دې سره د دغو دریو بریدونو د وژل شویو شمیر 150 ته ورسېد. د کونړ والی وایي په تیرو څو ورځو کې د پاکستان له لوري دغه ولایت پر سرحدي ولسوالیو تر 40 ډیر توغندي ویشتل شوي دي. د شنو بوټو او ځنګلونو د پرې کېدو له کبله په فراه ولایت کې نږدې 15 کلي تر شګو لاندې شوي دي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي د هغې موافقې له کبله چې د تهران اټومي پروګرام محدودوي له ایران سره رغونکې اړیکې ممکنې دي. ملګری ملتونه وایي د دوی دوه اوکراینی قراردادیان په هغو 12 کسانو کې و چې په مالی کې د یو هوټل په برمتنیونه کې ووژل شو. په ایران کې د ایرانه رسمي خبري اژانس ویلي چې دغه هیواد د پوز مشر د نړۍ له شپږو طاقتونو سره د تهران د اټومي موافقې د ملاتړ نښې څرګندې کړې. او اوکراین پرون د هغو 1300 کرملین پلوه هنرمندانو او سندرغاړو نومونه واخیستل چې ښایي په سینما، تلویزیون او راډیوي خپرونو کې د هغوی فعالیت منع شي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې آزادۍ راډیو ته راستولی دي.
سمی ولا سنگینوال کندهار په خپل پیغام کې لیکلی، پر افغان حکومت غږ کوم چې پر کونړ د راکټي حملو مخه ونیسي. شفیجان زدران له خوست څخه لیکلی دي چې د دومره راکټونو له پاکستان څخه راځي، آیا دومره څوک نسته چې ځواب ورکړي؟ نعمت الله انډیوال د ارزګان څخه لیکلی، زما په نظر حکومت باید اول له ملت سره سوله وکړي او ظلم بند کړي، سوله د ملت په لاس کې ده. آصف له هلمند څخه لیکلي که حکومت واقعا د خلکو خدمتګار وي، خلک به واقعا د دوی سره هر ډول همکاري وکړي. سراج الدین له کندهار څخه لیکلي، سوله هغه وخت افغانستان ته راتلی سي چې هر افغان افغانستان خپل کور وبولي. او سمیع الله حلیمی تندر له پکتیا څخه لیکلي دي چې د ښوونکو معاشونه کم دي چې په اوسني معاش د یوه کور ګزاره هم نه کیږي. اوریدونکي، له پوهنې وزارت څخه غوښتنه کړې ده چې د ښوونکو معاشونه لوړ کړي. اوس هم نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. د بریتانیا چاپ ګارډین ورځپاڼې په خپله تازه ګڼې کې د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه یوه لیکنه خپره کړې چې سرلیک یې دی: په تیرو څو کلونو کې د 24 ساعتونو په لړ کې په کابل کې تلفات په زیاتېدو دي. د دې لیکنې په پیل کې راغلي چې په کابل کې د بمي بریدونو په تازه لړۍ کې 24 تنه وژل شوي چې په وژل شویو کې د ناټو یو عسکر هم شامل دی. د ګارډین د دې لیکنې لیکوال په وروستیو کې یوه شپه او ورځ چې په جریان کې یې درې بمي چاودنې وسوې په کابل کې، په تیرو څو کلونو کې خونړۍ 24 ساعته ګڼلې دي. د ګارډین د ارقامو له مخې تر دې خونړۍ د 2011 میلادي کال په ډسمبر کې هغه بمي چاودنه وه چې په کابل کې د ابوالفضل زیارت مخې ته وسوه چې نږدې 50 کسان یې ووژل. د امریکا چاپ لاس انجلس ټایمز ورځپاڼې هم په کابل کې وروستیو بمي حملو ته پام اړولی او د یوه راپور سرلیک یې دی: د افغانستان په پلازمینه کې د ورانکاری ورځ. لاس انجلس ټایمز ورځپاڼه لیکي، په یوه حمله کې چې په شاشهید سیمه کې وسوه، د درنو تلفاتو ترڅنګ په سلګونو دوکانونه او کورونه ویجاړ یا هم زیانمن سول. ورځپاڼې د پیښې له ځینو عیني شاهدانو او هغو دوکاندارانو سره هم خبرې کړې چې په مستقیم ډول دغې پیښې زیانونه وراړولي دي. د بریتانیا چاپ ټلیګراف ورځپاڼې هم پر دې موضوع تمرکز کړی. د یوې لیکنې سرلیک یې دی: په کابل کې تر ټولو خونړۍ ورځې 50 تنه ووژل. په لیکنې کې راغلي چې دغه چاودنې د ملي اردو، افغان پولیسو پوستو او د امریکا د ځانګړو ځواکونو یو مرکز ته نږدې سوې دي. د لیکنې د لیکوال په باور دغو هممهاله بریدونو هغې هیلې هم کمزورې کړې چې ګواکې طالبان په خپله رهبرۍ کې د بحران له کبله کمزورې سوې دي. ټلیګراف د تحلیلګرانو په حواله لیکلي چې طالبانو په دې حملو سره پیغام ورکړ چې د دوی د مشر ملا محمد عمر د مرګ د اعلان او هغه بحران له کبله چې د دې ډلې په مشرتابه کې پیدا سوی تر شا سوي نه دي. د افغانستان د تحلیلګرانو شبکې یوه غړي توماس روتیک ټلیګراف رسپانې ته ویلي، د خلکو هیله دا وه چې د ملا عمر مرګ شایي طالبان کمزوري کړي، خو د روتیک په باور د خلکو هیله تر معمول یو څه لوړه وه. ما مخکش شزی او جوان پا شیبو که دو اونیس پروگرامون پا یو رپورت پسی او ریدل سی ده پاوزی چارو زینی کارپوهان ده پاکستان ده دفاع وزیر نوی سرگندوانی لحقیقتون سخه ده اما افکارو منحرفه ولگنی پا دیو رستوی که ده پاکستان دفاع وزیر خواجه سپتول حقی ده گانی چه گوا که هوادی پر طالبانو کنترول لاری او ملا عمر پا کراچی که مرسوی ناسمی وگرننی نور حال ده حمیده هارون عثمان پا رپورت که
سره لدی چې افغان چارواکي او کارپوهان وایي په پاکستان کې د ملا عمر مړینې د افغانانو او نړیوالو ډیرو نامعلومو پښتنو ته ځواب وویل، خو د دغه هیواد دفاع وزیر د ملا عمر د مړینې د ځای په اړه بېخبري ښیي. په دې وروستیو کې د پاکستان دفاع وزیر خواجه محمد آصف د دغه هیواد په پارلمان کې ټولې هغه ادعاګانې چې ګواکې هیواد یې پر طالبانو کنټرول لري او ملا عمر په کراچۍ کې مړ شوی ناسمې وګڼلې. په افغانستان کې د سیاسي چارو کارپوه حاجي سید داود د پاکستان د دفاع وزیر دغه څرګندونې اغوا کوونکې وګڼلې.
د دې لپاره چې دوی ته دا ځواب ورکړي چې من قطعا ملا عمر نه خبر نه و، نه پاکستان کې و، نه دلته وژل شوی، نه دلته ښخ شوی. د دې سره په خوا کې د پاکستان عامه افکار دي، نو زه فکر کوم چې پاکستانیان د دې لپاره چې په خپلو ټولو اعمالو په هغه جنګي ستراتیژي باندې یو ډول پرده واچوي، بیا د دې په خوا کې دا خبره هم کوي چې ښه دلته رهبري د طالبانو وجود نه درلود، خو بیا موږ حاضر یو چې طالبان د افغانستان دولت سره مذاکراتو ته کښېنه وو.
د پاکستان دفاع وزیر د تیرې جمعې په ورځ د دغه هیواد په پارلمان کې هغه خبرې چې ګواکې د طالبانو پخوانی مشر ملا عمر په پاکستان کې مړ شوی رد کړې. خواجه محمد آصف دغه موضوع چې ملا عمر د په کراچۍ یا کوټه کې ژوند کړی وي بې بنسټه وبللی او وویل نه پوهېږي چې د طالبانو مشر په خپل مرګ مړ شوی او که وژل شوی دی. خو افغان حکومت څو ورځې مخکې په 2013 کې د کراچۍ په یوه روغتون کې د ملا عمر له مړینې پرده پورته کړه. په همدې حال کې یو شمېر پوځي کارپوهان وروستیو امنیتي پیښو ته په اشاره سره وایي چې پاکستان د واقعیتونو د پټولو او عامه افکارو د منحرفولو لپاره پر کابل حملې پلان کړي دي. د پوځي چارو کارپوه جاوید کوهستاني وایي چې له پوځي اړخه دا راز هڅې هېڅکله نشي کولی د افغان ځواکونو پر مورال اغیز وکړي.
د پوځیانو د مورال او جنگی باس په اړه د دې له مخې چې د افغانستان حکومت زموږ استخباراتي سازمانونو او نړیوال ټولنې ته ثابته شوي چې طالبان د پاکستان مزدوران دي نشي کولی چندان اغیزمن وي. په دې وروستیو ورځو کې ټولې هڅې چې پاکستان یې کوي، انتحاري او انفجاري عملیات او د پاکستان روښانه لاسوهنی ټولې هڅې په کابل کې د ملا عمر له مړینې او د پاکستان له لاسوهنو د عامه افکارو او مطبوعاتو انحراف دی.
از مداخله پاکستانه
په خاطر دې هم پاکستان د افغان چارواکو هغه څرګندونه رد کړي چې ویلي پاکستان له تروریستي ډلو ملاتړ کوي. خو کارپوهان په دې باور دي چې په کراچۍ کې د ملا عمر مړینه، اسلام آباد ته نږدې د اسامه وژل کېدل او د پاکستان په پېښور او کوټه کې د طالبانو د شورا موجودیت په خپله له تروریستي ډلو څخه د اسلام آباد د ملاتړ ښکارندوی دی. افغانان، طالبان او نورې تروریستي او وسله والې ډلې د خپل هیواد په تاریخ کې د جګړو او وروسته پاتې والي لامل ګڼي او د هغوی په وړاندې پر استقامت او یووالي ټینګار کوي.
د مخکښو ښځو په خبرونه کې موزه احمد شیبر هر کلی کوم. مرسل مقدس له پکتیا په ټلیفون را سره ده. مرسل مقدس د میرمن بهیر غړې ده او دا په پکتیا کې په خپل کلی کې نور نجونې روزي. مرسل جان مقدس، څه شي تاسو دې ته هڅولی یاستې چې نور نجونو ته سواد ورزده کړئ؟
یو ورځ بعض نجونې راغلې وې زموږ کور کې، یاده شوه. نو موږ په دې باندې پرېکړه وکړه چې درس به وایو. نو په هغه کښې بیا نو د نجونو ونه څه د دې دپاره به دا ځای او د صنف به څوک کور کښې جوړوي. نو بیا خپلې کورنۍ سره مې دا خبره یاده کړه چې داسې یو خبره ده. نو هغې وویل چې خیر ده، موږ به ورته یو کوټه خلاصه کړو او په همدغې کښې به درس ورکوو. چې دې کښې ما سره خپل ورور مې هم مرسته وکړه، خپل پلار مې هم را سره مرسته وکړه او همدغه نجونو ته مو دا زمینه مسایده
کړه. د دغو نجونو شمېر تقریبا څومره وو چې دوی دا پرېکړه وکړه چې درس ووایي؟
لومړي کښې خو زه او ما خور مې وه او سره دوه درې نجونې نورې وې. کله چې بیا صنف جوړ شو نو نجونو علاقه ښودله چې راشي، ځکه چې یو خو داسې اوسې په خپله کلي کښې وو او یعنی په یو کور کې او جنونو همدا وخت کې راسینو شاملې دي تقریبا شپږ پورې دوالوري شپږ ولس جنې او نور هم غواړي چې راځي.
تاسو دوی ته څه شی ورزده کوئ؟
همدا درسي کتابونه چې کوم دي نو موږ تر شپږمه پورې ویلې وم سنفم شروع کړه همداسې مخکې ځو.
مرسل جان، په دغو نجونو کې چې ستاسو شاګردانې دي په دوی کې داسې تکړه شاګردانې هم شته او که نه دوی چې کله کورونو ته ځي بې له ځان سره درس نه وایي؟
ولې نه، ځینې خو کوشش هم دا کوي چې سبق وکړي ځکه چې راځم دې دپاره نو رښتیا د کور کارونو نه شاته پاتې نه شي هغه دود دي که نه. نو په مخه کې بیا نو یوه ورځ موږ دې ته هم ځانګړې کړې ده نو ناسی سنائی باندې هم کار کوو، بازنجنې مرۍ کوي، بازنجنې نور کارونه هم
د ازادي راډیو د راپورونو له مخې په پکتیا کې ډېر نجونې داسې دي چې تر شپږم اووم صنفه پورې تعلیم وکړي، بیا یې کورنۍ اجازه نه ورکوي چې وروسته نور تعلیم وکړي. دغه ستا شاګردانې په دوی کې داسې کسان شته چې دوی به له خپلو کورنیو نه اجازه واخلي وروسته به نور تعلیم په مکتب او په لیسه کې پسې تعقیب کړي؟
شاید وي، خو تر ډېره بریده چې اوس هم دلته چې کوم نجونې راځي نو بعضې کورنیو ته اجازه نه ورکوو، خو اوس سره نو اجازه ورکوي ځکه چې دا په کلي کې ده. نو دا وایي چې همدا حکم بس ته که چېرته لیسې ته لاړې نو یا پانسن ته لاړې نو څه راغه زموږ خپل مشکلات په چې خلک دا هم راته بسنه کوي او کېدای شي چې مخ پر وړاندې لاړ شي نورې هم.
تاسو خو د افغان میرمنو د ادبي بهیر غړي هم یاستې، له افغان ادبي بهیر سره مو په کابل کې څرنګه روابط ونیول ترڅو د دې بهیر غړیتوب ترلاسه کړئ او بیا له پکتیا د ټلیفون له لارې په دې بهیر کې په مشاعرو کې برخه واخلئ؟
دې بهیر ته مې د یوې رسنۍ د لارې نه لاره پیدا کړه چې استاد علمګل سهار سره مرسته وکړه. میرمن بهیر کې د دې کومې غړي چې دي که نه نو دا هغې شمېره یې راته راکړله، د هغې له لارې مې ورسره اړیکه نیوله.
کله چې تاسې د میرمن بهیر په غونډو کې د ټلیفون له لارې برخه اخیستې ده، دا خبره مو بیا د کلي نجونو ته هم کړې ده چې هغوی هم وهڅېږي څو په دغسې بهیرونو کې او په مدني حرکتونو کې برخه واخلي؟
ولې نه، نجونو ته مو همیشه دا خبره کړې ځکه چې یو خو په دې سره د هغې جرت زیاتېږي، دا زما د خپلې تجربې نه ده او په جرته کېږي او تر څو کورنۍ هم په دې باندې چې هغه یو څه کولی شي هغې پر مخ تللی شي او ډېر څه یعنې په ډېر څه لاسته راوړلی شي.
تاسو په دې باندې فکر نه ده کړی چې د میرمن ادبي بهیر په ډول باندې یا د دې بهیر د یوې څانګې په ډول باندې یوه څانګه په پکتیا کې په خپل کلي کې پرانیزي او نور نجونې هم له تاسو سره یو ځای په دې کې برخه واخلي؟
دا ورته خو به ما ولې نه کوي، خو دلته چې وینو که څوک شاعري کوي هغه ته تاثار دي ځکه چې نه ښکاره کوي او کورنۍ ته چې کله ښکاره کړي نو هغې ورته یو ډول خبرې کوي نو په دې خاطر باندې نجونې دې ته نه حاضرېږي چې هغه خپله شاعري ښکاره کړي.
له مرسل مقدس څخه په مننې، البته ټلیفوني رابطه مو د خپرونې په وروستیو کې قطع شوله. د مخکښو ښځو تر بل پروګرامه مو زه احمد شیبر په خدای سپارم.
ژوند په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب.
د کابل په لوی او د غنی ګونی نه په ډک ښار کې ډیره اوسنۍ او پخوانی ودانې شته.
ځینې ډېر کوچنۍ او کلاسیکي، مګر ځینې نورې برعکس بیا ډېر لوی او مډرن دي. د پلي خشتي جومات جنوب لور ته یوه تنګه او ډېره پخوانۍ کوڅه موجوده ده. که سر ورکاره کړئ نو د ګڼې ګوڼې معلومات به درته وشي چې یوه شېبه هم له شور او زوږه نه خالي کیږي. د دغې لرغونې کوڅې پراخوالی به شاوخوا یو نیم متر وي چې له پخوانۍ چارچتې پیل او پر زړې منډوي پای ته رسي. دوکانونه یې په پخوانۍ نقشه جوړ دي. یادې کوڅې ته د کافروشۍ یا د پروړي د خرڅلاو کوڅه وایي. موږ نننۍ ژوند په شیبو کې خپرونه د کابل کافروشۍ کوڅې تاریخ، ارزښت او اوسنی وضعیت ته ځانګړې کړې ده چې زه محبوب شاه محبوب او وږم رشیدي به درته وړاندې کړو.
قدرمن اوریدونکو، که چیرې تاسو د کابل ښار له پخوانیو ځایونو او کوڅو معلومات نه لرئ نو د کافروشۍ کوڅې د نوم په اورېدو سره به مو په ذهن کې د وښو او پروړي د خرڅلاو یوه لویه کوڅه را انځور شي. فکر به کوئ چې په دې کوڅه کې به څاروي هم ولاړ وي، لوی لوی سرایونه به لري او په خپله کوڅه به هم ډیره لویه وي. مګر داسې نه ده. کله چې یادې کوڅې ته ورشئ نو ستاسو د خیال سرچپه انځور به مو تر سترګو شي. د شور او ځواک سره یو ځای د مرغکیو خواږه غږونه به مو د غوږونو پردې را ښکل کړي او د دودیزو خوړو بویونه به مو په ذهن کې پخواني خواړه وړاندې وروسته کړي. کله چې د احمدشاه ابدالي زوی تیمورشاه دراني له کندهاره و کابل ته پلازمینه را انتقال کړه او د کابل د ناحیو او کوڅو ویش وشو نو هماغه مهال د کافروشۍ کوڅه هم جوړه شوه او د ډیرو کمو دوکانونو په درلودلو سره پکې د بوسو او پروړي خرڅلاو پیل شو. د کابل د زوړ ښار اوسیدونکی جعفر نوابی وایي چې د کافروشۍ په کوڅه کې لومړی ډیر کم دوکانونه موجود و.
کافروشۍ کابل در دوره های مختلف،
کله چې تیمورشاه د افغانستان پلازمینه کابل ته انتقال کړه نو دلته کوڅې ونومول شوې. د دغې کوڅې تاریخ آن تر تیمورشاه رسي، خو په دغه کوڅه کې د امیر عبدالرحمن خان په وخت کې یوازې بوس او پروړي خرڅېدي، مګر له هغه وروسته په تدریجي ډول نور دوکانونه پکې جوړ شول. اوس دغلته د مارغانو د خرڅلاو دوکانونه هم جوړ شوي. اوس خو کسبګر هم پکې موجود دي. دا کوڅه سرایونه هم لري چې د سرکستای په نوم سرای ډیر مشهور دی، او همدارنګه یو بل کوچنی سرای چې د محمد قیومی سرای دی په مادر کومری مشهور دی هم شته. بلته یو جماعت هم موجود دی چې د امیر عبدالرحمن خان په وخت کې جوړ شوی دی. د تاریخ په مختلفو وختونو کې دلته بیلابیل شیان خرڅ شوي. یو وخت خو داسې و چې قصابانو پکې غوښې خرڅولې. اوس خو جنګي سپیان، مرغۍ او نور حیوانات هم پکې خرڅېږي.
د نوموړي په خبره چې له پخوا راهیسې تر اوسه پورې د کافروشۍ کوڅه د بیلابیلو توکو او ژویو د خرڅلاو لپاره د ښه او غوره بازار په توګه استعمال شوې ده. د عاشقان عارفان د سیمې یو اوسیدونکی 28 کلن محمد سلیمان وایي چې پخوا د بار لیږدونکو څارویو لپاره یو ځانګړی میدان هم موجود و چې د لریو سیمو څخه راغلیو مسافرینو به پکې خپل آسونه او خره تړل.
سپینګیری ویلي چې دا د امیر عبدالرحمن خان په وخت کې دا نوم کېښېدلی و، کنه کافروشي یو امام لري کنه که ډېره سابقه امام دی، مشهور په امام کافروشی ویده دیر یک تاریخی امام ده. خو اگه خو لکه خو دکنه به نام خوابگاه وایی حالتا در میدان وکنه، دیر یک غط میدان و حال اگه وقت که اسپونه وکنه، قاتلونه وکنه، خرونه وکنه، در موتر خونه و کل فروشی دیکنه، دیر چبی کباب دیکنه، دیر خی کبابونه دیکنه، شروعی کلا یا کلا شروع دیکنه دیگه تیب پتول کابل که ده وسنه پیدا که گیدن خی خواهسته کلا و پاچه دی.
ښاغلی محمد سلیمان وایي چې اوس په دې کوڅه کې دوکانونه د پخوا په پرتله زیات شوي دي، خو په ډیر کم تغییر سره هماغه پخوانی شکل لري. دی په کافروشۍ کوڅه کې د کاکاګانو، عیارانو او پهلوانانو یادونه هم کوي.
ولا وخت کې وو کنه که دغه کاکاګان دوکانونه د چارچارتا په منطقه کې وو، کاکا طلا وو، کاکا نقره وو، کاکا بدرو، خپله کاکا بدرو بده کافروشی که دوکان دارن کاکا بدرو و کافروشی نه چه لک مخ که در پلیخوشی چه دیکنه دلتا بظاهر طلا و باطن مثلا غنی نام دارم ولی که مفلسم غنی نسواری و اما اغا وقت که در نسوار طول پاقه لاسکی بود پالوان جان آقا ویلی در دیر قهرمان پا وزن که بو کنه در اصلا در دیوانان بو در شکسته بند بو پالوان جان آقا خدای بو بخی در قربان شاریده خوری بو آقا بیچاره تغمور شو
در نمواری پا خبره چه در چرچتی بازار دیر پخوانه بازارو چه حقا اوس نشته او دلتا هر جمعه در پیرو پلور لپاره میلا جوریگی چه لدیر گنیگونی بکی در تبرا تکشان کم وی در همدغه کوچه یو دکاندار شاه عالم بیاوی چه شاوخوا 50 کال وړاندې د دغه کوچه په دکانونو کې د خوږو غږونو لرونکو مرغانو پیرو پلور پیل شوی دی نوموړی د کوچه د دکانونو په اړه معلومات راکوي
ډېر سابق همدغه دکان ده کوچه سر کې او هغه ملهمې جوړه وه حاجي قلبک په نوم ملهمې جوړه وه په ارتباط د سوختګي چا چې کوم ځای به وسوځېده بیا به دغه دغه ملهم ورکوه د خدای په قدرت هغه پخه جوړ شو خدای دې به شي اوس هغه مرتبه زامنې دغه کسب کړي له دې نه چې مثلا تېرېږو مخکې همغلته یو کبابي ده چې دا جګر مګر کبابۍ چې دا تقریبا ما یادېږي 45 کاله دادتا دا کبابی لری مخی تیز دقا تا پالوان شکسته بند دیر لایق شکسته بند او پالوانان و دیر ماهر پالوان یو خواد دکانو ندیدو کفتر فروشگان دیو خسمرخان دلتا خرچیگی کوک بازی دا جمعه پر دیر لوی مجلس بیگی هر یا دخپل دا مرغان راوی دلتا خرچیگی خرید فروشی که پا قیمتی و دیر کفتری مثلا خلق لری سابقه دلتا دیر شفیانی که اینجو زره و شپیته زره جوره اکتریاو لکر پو پوریم دا دیر کفتری ارزش لری دیر بازه شد کنریانی دیر قسم کنری که پولندی ده و روسی ده و دا کنریان دیر بازار پر از بودن بازیم که پا جنگ ها چیه شد در دقا وقتی که یا پل سلام جلو شد خلق دقا سپیان تربیه که دقا تر یا خرید فروش هم در دقا زرون علاقه مندی که در دقا زن از سپیان ها مخ که چلار چه در آخر سرکال تا بیا زهازی پا تو فروشی در لونگه یا در شیان خرطی یا جمع داری که امیر عبدالرحمن خان پا وقت در جمع جلو شد که آتا خلق موزیکا و پارا که دی خود سابقه دیر امام در
دای وای چې په دې کوڅه کې له مرغانو پرته د ساتنې کبان، جنگی سپی، لیوان، هوسۍ، خرګوش او ځینې نور ژوي هم پلورل کیږي. حاجی عادل چې د پهلوانانو د کورنۍ څخه یو شکسته بند دی وایي چې له 500 څخه زیات کلونه کیږي چې د کفروشۍ په کوڅه کې د انسانانو مات او یا له ځایه ختلي اندامونو دودیزه درملنه کوي. له نوموړي سره یو ځوان ناست دی، د هغه پښه بې ځایه شوې. له ناجوړه ځوان نه چې نوم یې حنیف دی پوښتنه کوو چې دلته د څه لپاره راغلی. هغه وایي د کفروشۍ د کوڅې یو دکاندار نثار وایي چې له کلونو کلونه را په دېخوا په دغه کوڅه کې د مرغانو پیرو پلور کوي چې له 500 افغانیو نیولې ان تر 1,00,000 افغانیو پورې قیمتي مرغان هم ورسره شته. که څه هم دا اوس د نثار کاروبار ګرځېدلی، مګر هغه ترې خوښ نه دی. نوموړی وایي چې د کفروشۍ په کوڅه کې د خاورینو لوښو نور دوکانونه هم موجود دي. خدای هڅه کوي چې د مرغانو پیرو پلور پرېږدي او د خاورینو لوښو د خرڅلاو یو دوکان جوړ کړي. د کفروشۍ کوڅې یو بل دوکان ته ځو. د مرغکیو له خواږه غږ سره د برقي ماشینونو او د خلکو د ګڼې ګوڼې غږونه هم یو ځای کیږي. په یوه کوچني دوکان کې 24 کلن ځوان عباس ناست دی.
زه چاقوګان، چړې او بیاتیانې جوړوم او تېرې کوم. ما په خپله کلونه کلونه دلته شاګردي کړې ده. کله چې ماشوم وم د کفروشۍ کوڅې ته راغلم او همدلته شاګرد وم. دا دوکان ماته له خپل استاده پاتې دی. هغه دلته شاوخوا 20 کاله تېر کړي دي. دا کوڅه د کاروبار لپاره ډېره ښه او مناسبه کوڅه ده. بل زموږ کسب خو یو پاک او سپېڅلی کسب دی، ځکه دا داود علیه السلام هم کړی دی. درنو اوریدونکو، کله چې تاسو د کفروشۍ کوڅې ته لاړ شئ نو د کابل د زوړ ښار یو فرضي نقشه به مو حتمي په ذهن کې راتېرېږي. ځکه دا کوڅه په مکمل ډول د کابل د زوړ ښار انځور وړاندې کوي. موږ نننۍ خبرونه هم دلته پای ته رسو. زموږ خبرونه د ازادي رادیو پر پښتو ویبپاڼه هم اوریدلی شئ، pa.azadiradio.org. او که چیرې غواړئ لیکونه راواستوئ نو په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره د 44 په کندهار کې 22 په جلال آباد کې 4 په خوست او کندوز کې 1. ساسي بریا زموږ هیله ده.
موری رخصت را کوا زمگر چخ پمی ترہو را رسا وندر چخ موری رخصت را کوا زمگر چخ زان تر قیامت بیل وم در سخه موری رخصت را کوا زم در سخه موری رخصت را کوا زم در سخه مسلمان وژنا زړه مور کې دی پوی
هجران موجنا رات لولگی ماشومان موجنا رات لولگی ماشومان موجنا رات لولگی ماشومان موجنا